The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګران اوریدونکو ستړي مشه دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د تو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده په خبر کې د مازیګر شپه کابل کې تنظیمي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سحر 8 بجې دي د وایس اف امریکا دی په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زو بختور شاه هر کله وایم جمله وخت شه د مهمو خبرونو سره ټکو ته د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وای د ترهګرو پر ضد یې په عملیاتو کې شپږ ترهګر وجلی او دا غوی د ولقینې درنه وسله تر لاسه کړې ده د پاکستان پوز او حکومت وای په مری کې په واورو کې نختی ټول گاډی راوستلې دي او د مری سړکونه د تګ راتګ د فار پاک کړی او سړونکو وای دغه کار کې ډیر تاخير شوه او طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو سړونکو په دوی د سختو نیوکو لکبل نیولې د بنډی ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل دا د نیولو غندنه کړې ده او اوس د خبرونو تفصيل د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وای د ترهګرو په ضد یې عملیاتو کې شپږ ترهګر وجلی او دا غوی د ولقینې درنه وسله تر لاسه کړې ده د ترهګرۍ ضد محکمې د پولیسو وایاند وای دا عملیات 13 ورځ د کوټه د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوی چې د وجل شو ترهګرو نه پکې وسلې او بارودي توکي تر لاسه شوی دي د پولیسو وایان په خپل بیان کې پخله کړی چې عملیاتو کې شپږ ترهګر وجل شوی چې تړاوی د یو ناچاله تنظیم سره لرلو خو په بیان کې دغه تنظیم نوم نه دی ورکل شوی پولیس داوا کوي چې وجل شو ترهګرو کې د محمد اصغر په نوم هغه ترهګر هم شامل دی چې په سر یې 100,000 روپۍ انعام مقرر وو پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو وخت په وخت عملیاتو او مقابلو کې د ترهګرو د وجلو داوی کړی خو زیاتره وخت د دوی په دغو داوو نیوکه هم مخې ته راغلي او په دوی تور لګول کیږي چې امنیتي ځواکونه د عدالت تر شا وجنو ته د عملیاتو یا پولیس مقابلو نمونه ورکوي اخوا د پاکستان فوز او حکومت وایي په مری کې انختی ټول گاډی د واورو نه راوستلی او د مری سړکونه د تګ راتګ د پاره پاک کړی دي خو سړونکو وایي دغه کار کې ډیر تاخير شوه دی په سیاسي چارو کې د وزیر اعظم عمران خان مشاور ډاکټر شهباز گل په یو ټویټ کې داوا کړی چې د پاکستان فوز پولیسو او ځای خلکو په مرسته تروسه د 200 نه زیات په واورو کې نختی گاډی راستلې دي خو په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو ډلې د مری خنړې پیخه د حکومت نه اهلی بلی او وای په کار ده چې په لومړی شپې خلک د واورو نه وستلې وي او په دې کار کې د علاقې خلکو نه هم مرسته اخیستې وي نو دومره لوی زیان بنه کېدلو په مری کې د خالی په ورځ په واورو کې د سیلګرو په سونو گاډی نختی وو چې ثابت شپه په واور ورېدلې و او د یخنۍ د لاسه پکې د لاسو ماشومان او خزو ترڅنګ دوی شکسان مل شوو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې وګدو بارانونو او درنو واورو 12 کسان وجلی او د 150 زیاتې جوبل کړې دي په بارانونو او واورو کې ګڼ شمیر کورونه هم ړنګ شوې دي په خیبر پختونخوا کې د قدرتیا پختونو په وخت امدادي اداره پی ډی ایم په خپل ورستی رپورت کې ویلي د 3 جنوري نه تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او واورو کې 12 کسان مړ شوي دي سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو کچه په بره روانه ده او د تیر یو شواروز په وخت په ټول ملک کې 9 کسان په کورونا وایرس مړ شوي دي په دې نږدې وختونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کچه د 1% نه هم کټه تللې و خو ان سی او سی وای په 13 سلیرو شتو ساعتو کې دا کچه بیا 3.14% لوړه شوې ده سرکاري شمیرې پډاګه کوي چې تر اوسه پاکستان کې 1,45,500 کسان په کورونا وایرس اخته دي او 30,901 کم او یا تر اوسه پورې په کورونا وایرس مړ شوي دي او افغان طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو سیړونکو په دوی د سختو نیوکو لکبل نیولې ده د مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل دا غو د نیولو غندنه کړې ده پروفیسر فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د سانګې استاد دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا غنیول تایید کړي او په هغه د خلکو د فارولو تور پورې کړي دي. هم نن بیا د پروفیسر جلال د نیول کېدو په ضد د افغانستان په سر خار کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د پروفیسر فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنې کړې دي. د ایران د بارونو چارو وزارت ویلي په تهران کې به د افغانستان سفارتي چارې د نورو هیوادونو د سفارتونو په څیر د سفارتي اصولو په چوکاټ کې دننه د تیر په څیر دوام ولري. ایرانی چارواکي دا سپیناوی په داسې حال کوي چې د افغان طالبانو د بارونو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی دا مهال په رسمي سفر ایران ته رسیدلی دی او د نایجیریا په شمال لویدیز زمفارا ایالت کې ځای خلک وایي هلته د ناقانونه وسلوالو ډلو په بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بریدونه د نایجیریا د پوز د هاغو هوایی بمباریو په غبرګون کې شوي چې د خالی په ورځې د وسلوالو په مرکزونو کړي وو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د دې وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د درهګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی پولیس دا وکړی دا چې بلوچستان صوبا په سرخار کوټه کې د داعش د یو کمانډر په ګډون شپږ تنه درهګر وژل دي. د درهګری پر ضد محکمې د پولیسو ویان وایي دغه عملیات 13 ورځې د کوټې د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوې دي چې د وژل شوو درهګرونو پکې وسلې او بارودوم ترلاسه شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ریبا خبريال حفیظ الله شیرانی راکې.
د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی نن د یک شنبه په ورځ ورسنې ته یو اعلامیه لیږلې په کوم کې چې لیکل شوی چې یاد ادارې د ترهګرو پر پټنځای چاپا وهلې. په اعلامیه کې زیات شوی چې د چاپی پر وخت یې د ترهګرو سره نشه ترمنځ شوی په کوم کې چې د دوی په خبره شپږ ترهګر مړه او 15 نور په تیښته کې بریالي شوی دي. د سی ټی ډی یو چارواکي یاد پیښه تایید کړه او د ټلیفون لاره یې د نوم شوولو په شرط وبي وي ډیوا ته وویل چې د اصغر سملانی په نامه کمانډر یې هم وژلې. وای حکومت د یاد کمانډر پر سر د شل کروپو انعام هم یې شی وو. دغه په خبره د یاد کمانډر تعلق له داعش سره وو. د یاد ادارې په خبر پانه کې زیات شوی چې په تیښته کې بریالي سو 15 وسلوالو په لټنې پیل کړي خو تر اوسه پورې د هغوی په منډلو کې نه دی بریالي شوی. په خبر کې دا هم زیات شوی چې د چاپی پر وخت یې لاسي بم 3 اس ام جیز، 200 مرمۍ، 2 توپانچې او یو موټر سایکل په ولکه کې اخستی په کوم کې چې بم هم ځای پر ځای کړل شوی وو. د یادونې وړ ده چې په خبره کړل شوی بیان کې دا نه ده زیاته شوی چې په پیښه کې وژل شوی دا نور کسان له کومې ډلې سره تعلق لري او په کومو پیښو کې ملوثو. په دې اړه د سی ټی ډی چارواکي له نور تفصیل ورکولو څخه ډډه کوي. د سی ټی ډی د چارواکو په خبره په کال 2021 کې سی ټی ډی او نور امنیتي ځواکونو په شریک سره په بیلابیلو چاپو کې تر شپېته زیات ترهګر وزلی خو هغوی د دې له نور تفصیل ورکولو څخه ډډه کوي. بلخوا بیا په کوټه کې مرستندوی او خیریه اداره ایدی فاونډیشن چارواکي وای په تیر یو میاس کې د کوټې له بیلابیلو سیمو څخه او نامعلوم ملسو کسانو جسدونه موندلي او نن د یک شنبه په ورځ یو کوټه ته نږدې پرته سیمه دشت کې د لاوارثو په هدرا کې شخ کړی دی. د ادارې یو چارواکي عارف خان وډیوته د ټلیفون لالارې وویل په ملسو کې شپشتنه پر نشو روجدي وو او یو پکې له پنجاب ایالت سره تعلق لرون کې شذوا. دا موږ دا
وادي چې خلک موږ د پلاو کوه پات شي کو هغه دی کې تقریبا څلور ایرانیانو دا شواله نه هغه کې څلور دانه نشواله وو یو پکې زنانه وو چې دلته دا وادي شو دا کور زمان سره ګوزرواله کې دی د یو مال مې دو څوک دلته نه راتل دی پکې دا چای خرڅول یو دا شاده چې دی او جی یو دا ستامه کړم له شو
حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ڈیوا کوټا.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او د واورې د لاسه خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي، او په بیلابیلو پیښو کې د 12 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ یو کم دیش کسان نور زخمیان شوي هم دي. د قدرتي آفتونو په موقع په صوبه کې د مرستو سرکاري اداره پی ډی ایم ای وایي د دې بارانونو او واورو په موقع د شوو زیانونو په اړه خپل رپورټ یې جاري کړی دی، او وایي چې د 3 جنوري نوسه پورې په بیلابیلو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. پی ڈی ایم ای وایي په مړو شوو کې و ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده، چې د بردل د یوې کورنۍ 15 غړي هم پکې شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال ارشد مومند راکوي.
او بچی غون بلدی او خدای مراله
شیرین محمد د بردیر ډوک درې اوسیدونکو دی، وای د سختو بارانونو او واورې د ورښت لامل د تر دزوی اسرار خان کور کوټه راغورځېدلې، چې یو مرمن او داغه درې زامن او یو لورې پکې مړه شوې دي. شیر محمد وی ویډي وته ویل دوی یو کچا کوټه لرله او داغه د پاسه بل کوټه کې سروي ساتلی، خو د زیاتې واورې د ورښت لامل د سرو دغه کوټه راناستي او لاندې نه کوټه کې د دوی د کورنۍ زغری وجلی دی. هغه وی پیخ کې د مرشو ماشومان عمرونه د یو کال نه نیولې تر 200 کال پورې دی. شیرین محمد ویل پیخ کې د وجل شو ماشومان او پلان یو غریب مزدور کار دی او په پنجاب کې مهنت مزدوري کوي.
غربت پکې ده، ځکه دا کوټه چې راولېدل نه هم دا د غربت وجره چې دار پاته کوم وړو کې جوړه ساده چې مزلان دی بل جوړه ده دا د غربت وجره چې دار وګرځي دا کنه د خلکو خطر کورونه پاخه کورونه ټول نه ګرځي دي.
د قدرتیا پتونو په محل صوبه کې د مرستو دولتي ادارا پی ډی ایم د دې بارانونو او واورو په محل د شو زیانونو په اړه خپل رپورت جاری کړي، او وایي چې د 3 جنوري نه تر اوسه بیلابیلو پیښو کې 12 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم وایي په مړو شوو کې و ماشومان او یو مېرمن هم شامل ده. د باران او واورو لامل په 400 مردان، خیبر، ډیر اسماعیل خان، شانګلا، کوزدیر او سواد کې هم بیلابیل پیښې رامنځته شوې دي. د رپورت لمخې د سختو بارانونو او واورو لامل په بردیر ضلع کې تر ټولو زیات 10 کسان مړه شوي، چې و پکې ماشومان او دوه مېرمنې دي. تیمور علی دیوته ویل قدرتیا پتونو په وخت مړه شوي تنانو ته به حکومت لخوا 3,00,000 روپۍ ورکړل کیږي، او رانو کورونو او د زیانمن شویو پسلونو معاوضه به هم د حکومتي پالیسۍ سره سم ورکړل کیږي.
نو هغه کې د چکم طریقې کار دی زموږه پالیسی دا هغه کې دا چې د ورساته 3,00,000 روپۍ چکم کس به حق ورسیږي دا هغه ورساته 3,00,000 ورکو دی، او د چکم زخمی وی نو هغه کې د زخمی زخمی هم نویت ته چې مطلب څو ډیر زخمی وی هغه 1,00,000 روپۍ پورې دي چې کم وی هغه کې پیسې لګي کم وی.
تیمور علی ویل دوی هر کال د پشکل او جمی بارانونو په سر کې ځلی تنظیمات د هغوی د ضرورت مطابق د سپیخو مخنیوي لپاره پیسې، ټینټونه او نور ضروري سامانونه ورکوي، چې دا پتونو په وخت خلکو د بیړنۍ ژغورنې لپاره ته کار واخیستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د پنجاب صوبې سیلګری خار مری په واورو کې د گاډو خخېدو لامل د موش میرا د یوشتونه هم زیاته شوې ده، او حکومتي وزیرانو د یو قدرتي آفت ګرځولې ده. بلخوا ته مخالفه ګوندونو دا د حکومت انتظامی نااهلی بللې ده او تورې لګولې ده چې متعلقه ادارو 15 ورځې وړاندې نه د واورو ورېدو اعلان کړی وو، خو بیا ولې حکومت حفاظتي ګامونه پورته کولو کې ناکام شوې ده. د دې خبريال پیر ویلای چا په تفصیلي رپورت راکړي.
د یو شخصي ټي وی سره خبرو کې د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید د مری په واره کې د گاډو انخطیدو له عمل دی کې سوارو د مړو تنانو شمیرې 200 تر رسیدو پخلی کړي دي.
اگر کوئی اور برفباری میں شروع ہو گئی آدھا گھنٹے میں تو
وهلو زلو په حق له هغه وویل چې مری کې ټول سیلانیان محفوظه مقاماتو ته رسول شوي دي، او د شیخ رشید په خبره مری ته د تګ راتګ اوس زیاتره لارې پرانستلې شوي دي. د پاکستان مرکز او پنجاب صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند مری یو آفت زده علاقه ګرځولې ده، او د مرکزي حکومت په خواست باندې د پاکستان فوج مری او دې سره لګېدلې د خیبر پختونخوا نتیاګلې او خوښه سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې وې. د فوج د عامو اړیکو څانګې هم د مری د سړکونو نه د واورو د لرې کولو او د امدادي هلو ځلو په تیزۍ سره سرته رسېدو پخلی کړی دی. آی ایس پی آر تر مخه د مری په سړکونو باندې ادرېدلې په لویه شمېره کې ګاډو د چیکینګ عمل هم سرته رسولی شوی دی. که څه هم مرکزي حکومت د مری حالات یو قدرتي آفت ګرځولې دی، خو مخالفه ګوندونه په دې اړه په حکومت سخت ټکونه کوي. هم د مری علاقې سره تړاو لرونکي د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی شاید خاقان عباسی په دې اړه صدا سی وایي.
پچھلے چھ دن سے برف پڑ رہی ہے، میں نے موسمیات کی پیشن گوئیاں تھیں، جتنی برف کم ہو زیادہ ہو. آپ نے جو مرین پلان ہے مری کا، جو سلو مرین پلان ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا.
اغویل چھ موسمیات تو موقع میں ہم دڑوان دن دوارو وریدو اعلان کرو، نو حکومت دا سے حالاتو لپارا مری کی دوارو لرکاولو لپارا دڑوان دن موجود بیڑنی نظام ولی انکارا ولی شو. شاید خاکان عباسی اویل چھ دارو میزل ندی او ہر کال پا مری کی واری کی گی. او کچھر حکومت لگ بیدارونو پکارو چھ تیر شپے امنیتی سرتیری پا سڑکونو خوار کڑی ہو چھ لعم لے قیمتی جوندونا بچ کی دلی شو. نو مول اویل دا سے کیدل زکا هم ممکنو چھ دغا گاڑی پا یو مخصوص زی کی انخدی او حکومتی چارواکی دیدو دیر پا آسانتیا سر رسی دلی شول. پا مری کی دمبلو شو تنانو ملینی خپل خپل علاقو تا در رسولو عمل هم پیل شوی دی. مخالف سیاست مداران دا وزیر اعظم عمران خان پا آغا بیان هم سخت نیوکی کوی چی گنی یودم دیر زیاد خلق مری تا پلو لعم لحارات خراب شول، او بکار وچی دمرو لویه شمیره که سیلگری مری تا پیوزه نو ورغلی. لده اروان ده هم ده اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودری ویلو پیور وست که ده لکونو پشمیره که ده خلق و مری تا تک خی پاکستانی معیشت که سمره بهتری راغلی ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې په تیرو 1200 میاشتو کې د تشدد یو سل یو کم دیش پیښې رپورټ شوې دي. په دغو پیښو کې 55 ښځې او 21 نارینه وژل شوې دي، چې په دې کې زیاتره د مرګ پیښې د غیرت یا د ناموس په نوم شوې دي. په دې پیښو کې تر ټولو زیاتې په کوټه کې رپورټ شوې دي، چې شمېره 3 رپورټ کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
د شوزو د کوکو لپاره ژغ پورته کوونکی د بلوچستان د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی وویل چې په بلوچستان کې هر دویمه ورځ یو ښځه وژل کیږي یا تشدد قربان کیږي. د دې په خبره چې په ټول کال کې چې له جنوري څخه تر دسمبر پورې د شوزو د تشدد یو سل نوي سپیشي راپور سوی دی.
او پنځوس زنانی وژل سوي دي او یو وشت نارینه چې دی هغه وژل سوي دي. اته وشت درنګ زنانی دي چې هغه د غیرت په نامه باندې وژل سوي دي. اته وشت زنانی چې دی هغه باندې د کورنۍ تشدد سوي دي. اته داسې زنانی ولې چې هغه غواسي ولې. نو وشت زنانی چې د غیرت په نامه د قتل علاوه چې دی هغه وژل سوي دي. په دغه ورو زیات فیګر چې دی هغه د کوټ ډیسټریکټ لري درې دیش کې سونه د کوټ سری کار سولې او د نصیر ڈسٹرکٹ دیش کے سونا ریکارڈ سولے نو دے مطلب داری چھ پکوٹی کی دگر زیاد تشدد واقعات چھ کی اغا مشترالے
پدگو پیشو کی دیرس دا نصیر آبادی ایوولوس پا مستون کی راپور سوی دی. د شوزو د زورونی نوري پیش بیا په نصیر آباد کې دیرس، په جفر آباد کې اوه، په پشین، پنجګور او کلو کې یوایوا، په ژوب او په خوزدار کې شپږ شپږ، په سیوی کې اوه، په کلا عبدالله، کلات، کلا سیف الله کې دوه دوه، په مستون کې یوه، پلس بیلا کې نه په ډیره بوکتی هرنایی او کیچ کې درې درې پیښې راپور شوي دي.
او په دې کې د زیاتی د ماشومانو سره یا د زنانو سره کوم زیاتی کیسونه چې دی هغه پنځه ولې او د هراسمنت کیسونه چې کوم په دفتر په سطح باندې یا په روډ باندې چې د کوم د شوز هراسمنت کیږي د دې کیسز اته ریکارډ شوی ولې.
د بلوچستان د صوبایي حکومت پارلماني سکرتري بشرارند په دې باب وویل چې حکومت د دغو پیښو نوټس اخستې دي او د دې په ضد باندې مقدمه ثبت شوې دي چې په عدالتونو کې روان دي چې اړو مروبه و مجرمانو ته سزا ورکول کېږي.
خواتین میں تشدد کے واقعات کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. ہمیشہ سے اسمبلی میں آواز اٹھائیے, نہ خواتین کو تحفظ ملتا ہے.
پخزو باندې د تشدد زپ سختو ټکو کې غندنا کوم او هر کله مو په اسمبلی کې په دې حق لا غږ پورته کړی دی. خزو ته تحفظ نه ورکول کیږي او جنسي تیرې که هغه د جنکو سره وي او که د خزو سره په اسمبلی کې هم په دې حق لا غږ پورته کړی وو چې داسې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړل شي.
د بشری حقوق سازمان هم د شذو د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. لا حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخیستل شي. د مدني ټولنې پالین دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې د شذو د تعلیم کچه ډیره کمه ده. حمله دا کبله یو شمیر شذي شناخت کارډونه نه لري, دوی خپل ووټونه هم نشي کاروله. د شذو اقتصادي وضعیت هم دلته ډیره ناوړه ده او شذو ته د روزګار مواقع ډیر کم دي. حمید سمسور, ویو ای ډیوا, کوټه.
دا د ویو ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو سیډونکو په دوی د سختو نیوکو له کابله نیولې ده. د مدني ټولنې فعالین او د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل د هغه د نیولو غندنه کړې ده. پروفیسر فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د څانګې استاد دی. د هغه لور حسینه جلال د پلار د نیول کېدو تصدیق کړی دی او د هغه د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان مقامی میډیا د ځینی زرایو په وینا لیکلی دی چې پروفیسر جلال دا موقع د طالبانو د استخباراتي ادارې سره دی او پلټنې کیږي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د هغه د نیولو تصدیق کړی دی او په هغه د خلکو د راپارولو تور پوری کړی. په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تفصیل شپزاده راکړي.
پروفیسر فیض الله جلال د کابل پوهنتون د وکالت او سیاسياتو د څانګې استاد دی. د هغه لور حسینه جلال د پلان نیول کېدل تایید کړي او دا هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. حسینه جلال تیر شپه نو وخته په ټویټر لیکلی, شپږ غنټې کېږي چې زما پلان پروفیسر جلال نیول شوی دی او د نیول کېدو راسه زموږ خبرې وسره نه دي شوی. د طالبانو غواړم زما پلان دې زر خوشی کړي. د افغانستان ځای رسنیو د ځینو سرچینو په وینا لیکلي چې پروفیسر جلال دا مهال طالبانو د استخباراتي ادارې سره دی او په لټنې ترې روان دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم دا غا نیول تایید کړي او پر هغه د خلکو د پارولو تور پورې کړي دي. ذبی الله مجاهد په ټویټر لیکلي, د جلال په نامه یو متعصب انسان د خپلو هغو خبرو د وضاحت لپاره نیول شوی چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو د عزت سره لوبې کولې. ذبی الله مجاهد ل خپل ټویټ سره د فیض الله جلال په نوم د یو ټویټر اکاونټ دوه ټویټونه هم خپاره کړي چې نیولی پروفیسر ته یې منسوب کړي دي. خود هغه لور حسینه جلال دغه ټویټر اکاونټ جالي بللې او له خلکو د دې اکاونټ د رپورت کولو غوښتنه کړې ده. د ذبی الله مجاهد لخوا خبرو شو ټویټونه کې د طالبانو د استخباراتو مشر او د ملي امنیت د ادارې کارکونکو پاکستانیان بللي او تورې پوری کړي چې دوی ته د پاکستان استخباراتي اداره ISI تنخوا ورکړي. د طالبانو ویان د پروفیسر جلال خبره او ته بوته بللی. د پروفیسر جلال نیول کېدو پر ضد بیانند د افغانستان په سر خر کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د هغه د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. دغه خزو د مظاهره په محل شوارونه وهل چې د استاد غږ د خلکو غږ دی. د استاد جلال خوشی کول زموږ هیله ده. یوې خزې طالبانو لخوا د استاد زران نیول کېده غیر قانوني او متعصبانه بللي او ویلي دي چې هغه نن د کابل خار په سلورو برخو کې په مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغه مظاهره کوونکو مېرمنو همدارنګه ویلي کچره طالبان استاد زلال خوشې نکړي دوی به مظاهرو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم په یو ټویټ کې د پروفیسر جلال نیول غندلی او د طالبانو له چارواکو غوښتي چې هغه زر او به لکم شرطه خوشې کړي. په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر عام خلکو، مدني او د بشري حقوقو فعالانو د پروفیسر فیض الله جلال د نیولو غندنه کړې او د هغه د خوشې کېدو لپاره د فری جلال په نامه په ټویټر باندې یو هشټګ هم پیل کړی دی. د بشري حقوقو د سار د نړیوالې ادارې د ایشیا څنګ مشرې پیټریشا ګوزمن هم په ټویټر لیکلي چې طالبان هیڅکله تنقید او د بیان ازادي نه زغمي. میرمن ګوزمن وای پروفیسر جلال باید دستي خوشې شي. میرمن ګوزمن په ټویټر لیکلي د طالبانو چارواکي د ټولو امیرانه حکومتونو غونډې هر ډول تنقید خطر ګڼي او بیا په تنقید کوونکو د جبر لپاره پل ملټوي. په ټولنیزو رسنیو خلکو لیکلي چې پروفیسر فیض الله جلال د تیرو حکومتونو پر کارونو هم نیوکه کولې، خو وايي هغه پروفیسر جلال نو نیولې، مګر طالبانو په یو ټلویزیونی مباحثه کې په دوی د نیوکو لقبل هغه ونیوه.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د دې وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده. په افغانستان کې د سرکاري یونیورسيټو استکونکو وای چې د 15 اگست نه راپدې خوای یونیورسيټي یا پوهنتونونه تړل شوې دي او دوی یې سرګند کړی دا کچري پر روانو ورځو کې د سبق د پاره دغه ادارې خلاصې نکړلې شوې نو د دوی تعلیمي کال به ضایع شي. استکونکو د طالبانو د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې په لنډ ورځو کې د ادارې پرانستل که ممکن نه وي نو بیا دې د دوی د پاره د آنلاین یا د انټرنیټ د لارې د استکړو او امتحاناتو اخیستلو د پاره حالات برابر کړي شي. بلخوا د افغان طالبانو ویان وی او ای ډیوته ویلي دي چې د لوړو استکړو وزارت د یونیورسيټو یا د پوهنتونونو خلاصولو د پاره زمينه سازي کوي او چې حالات کله سم شي نو په سرکاري یونیورسيټو کې به هم د استکړو عمل شروع کړي شي. نور تفصیل پی دری خبریال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
په افغانستان کې زدهکونکي وای لومبي په هنتونونو د کورونا وبا خورېدو له عمله بند وو او وز د طالبان حکومت له خوا د ټول هیواد په کچه دولتي په هنتونونو تړلې شوی چې له وجې د دوی قیمتي وخت ضایع کیږي. په دې حق له وایسا په امریکا دی وسره خبرو په محل د کابل په هنتون د پښتو سانګیز د کونکي امید حیران ویناوا
دبره بخته دی نو تحولات سره په ټول افغانستان کې پندونه وټړل شو پټه پودریدل څو دوی ورته نوې کړنلار جوړ کړي نو حکومت نو په هغه اساس باندې زمونږ د وخت هم ضایع شو او وظیفوي کوم مشغولتيام چې لرو د لغم لاس ور کړه او په دې اساس باندې اقتصادي ستونزې سره مخ شولو ځکه چې مونږ دلته لګخ کړو خو درسونه په وخت پیل نشول نو په دې اساس باندې زموږ غوښتنه مده چې دا زموږ بشري حق دی او د دې لپاره باید زر تر زر دغه کړنلار نه هي شي او زموږ درسونه پیل شي ځکه چې زموږ په شمول ډیر ځوانان او جونې کړيږي لدې موضوعونه او درسونه پټه پولاړ دي.
د کابل په هنتون د انتظامیه نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د یاد په هنتون د سلونه سیوا مختلفو سانګو کې ول زره زدهکونکي داخل دي چپکی سلويخت سلنه خزینه زدهکونکي هم شامل دي. د هواد نور په هنتونونو په اړه معلوماتو تر لاسه کولو لپاره مو د افغانستان د لوړزدکړو د وزارت سره د تماس نیولو کوشش وکړو خبريالي نشو. د کابل په هنتون د صحافت سانګي د اخیری سمسترز د کونکي زرغونه یوسفزی او وایسا په امریکا دی ونی واستوای درسونه پایتنیز دی او چې په هنتون یې د سیاسي بدلون له عمله وټړلې شو. نو مولوی وای د زدهکونکو قیمتي وخت خوندې کولو لپاره باید په دولتي پوهنتونونو کې هم دي زر تر زر تعلیمي سلسله شروع کړي شي.
زموږ دغه ډیگری چې د سلورو کالو ده نو باید چې زموږ دغه کار زاین شي ځکه تعلیمي کال په ختمېدو ده کدو یو فزیکلی موږ سره مشکل لري یعنی نه غواړي چې مغازر شي هم دوی کوم میکانیزم نه دی ورته جوړ. تیر کال د کورونا له وجې هم زموږ درسونه د ډیری مودې لپاره ځنډیدلی وو نو بیا د تحصیلاتو رهبری یو آنلاین سیستم تیار جوړ هم ده چې موږ ډیر درسونه په هغه موده کې آنلاین بنویلې دي. نو که دوی غواړي دوی کولی شي چې د هغه څخه هم استفاده وکړي او زموږ درسونه هلته اپلوډ کړي او موږ وشو کولی چې هغه ترلاسه کړو او بالاخره فارغ شو.
د افغان طالبانو ترجمان بلال کریمی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د هیواد یو سل او درې دېرش خصوصي پوهنتونونو کې تعلیمي سلسله دوام لري او دولتي پوهنتونونه به هم د متعلقه وزارت لخوا جامع پلان تشکیلي دروستو پرانستل شي.
کله چې اسلامي امارت راغی ته باندې یو تحول او یو ارزیابي او یو بیا کتنه پر موضوعاتو باندې چلنې ته اړتیا وه. ولې کله چې مسؤلین یو چارچوکات یو د معیارونو سره برابر یو طرزالعمل ورته برابروي یو څه وخت د تخنیکي پلوه ځکه نیسي. ولې په هر صورت د عالي تحصیلاتو وزارت مسؤلین دې ته زیاته ترجیح ورکوي چې زر تر زره حالات بیرته وضعیت نورمال حالت ته راوګرځېږي او هیڅ ستونزه نه وي په دې موجود باندې.
افغان طالبانو په 15 اگست د کابل واک ترلاسه کړی. د میډیا راپورونو او ځایي سرچینو تر مخه د طالبانو حکومت د 13 ستمبر نه د منځنۍ درجه هلکانو ته سکولونو ته د ورتګ اجازه ورکړي، خو د یادې درجه جنکۍ سکولونو ته د ورتلو څخه منع کړي دي. سرچینه وایي د سکم 15 میاشتو تیرېدو وروسته د هیواد په کچا دولتي پوهنتونونو کې هم د تدریس عمل نه دی شروع کړی شوی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.com.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. ورزو یو بل مهم رپورټ پلو. په افغانستان کې د طالبانو د بارنو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د خپل کابینې د نورو وزیرانو په ګډون د یو اعلی پلاوی په مشرۍ د ایران په رسمي بلنه تهران ته رسیدلې ده. ښاغلی متقی وایي د ایران سره به د کډوالو په ستونزو، دواړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو باندې خبرې کوي. د پاکستان وروستو بل گاونډي ایران ته تا د طالبانو دا دویم رسمي سفر ده. تفصيلات د ډیور اډیو همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ل امیر خان متقی سره په دې سفر کې ټول 16 کسان ملګری دي، چې وایي په هغه کې د طالبانو د کابینې د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند عبدالقهار بلخی د شنبه یا خالد پورت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دغه پلاوی به ل ایرانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. شاغلی بلخیل کلی په دې سفر کې به د افغانستان او ایران ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او د مهاجرینو اړوند مسایلو خبرې کیږي، چې وړاندې پرې د بهرنیو چارو وزارت په ستوري ماڼۍ کې د تلونکو هیئت د امادګۍ غونډه وسوه او مهم مسایل تر چړونو وروسته په ایجنډا کې ونیول شول. ایران هم د خپل بل گاونډي پاکستان غوندي په وروستیو کې په پرلپسې ډول په افغانستان کې د ټولګډ حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ایران ته تر روانېدو مخکې په کابل هوایي ډګر کې رسنیو ته په خبرو کې هیله شولې چې سفر به ګټور وي.
کوشش کوو چې له ایران سره په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او له سره خبرې ولرو.
د طالبانو د حکومت پلاوی په داسې وخت کې د ایران په بلنه هغه هیواد ته تللی چې د ریپورتونو لمخې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واورو او بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي او د نورو واورو او بارانونو اټکل هم سوی دی. د طالبانو په کابینه کې د تجارت او صنعت وزیر نورالدین عزیزی هم د ایران په سفر تللی پلاوی کې شامل دی. عزیزی تلونی واستویلی له ایرانی چارواکو سره به افغانستان ته د تیلو او ګیسو پر واردولو یا درآمد کولو هم خبرې کوي او وایي په دې برخه کې به ورسره تړونونه هم کوي. پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته له پاکستان وروسته د طالبانو د لومړی رسمي سفر دی چې خپل بل څنګلوري هواد ایران ته کوي، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی د تیر کال په نومبر میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو د رئیس الوزرا یا وزیر اعظم په ګډون یې له نورو طالب چارواکو سره هم لیدلی وو. د طالبانو په وینا د ایرانی استازي د سفر په مهال دواړه اړخونه تر خپل منځ د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو د ستونزو په برخه کې د همکارۍ لپاره د تکنیکی ډلو پر جوړولو سلاسي وو. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې ایران ته سفر کړی چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایرانی سرحدي عسکرو ترمنځ نښته شوې وه، خو بیا ایران او طالبانو دواړو ویلي وو چې پیښه د ناسم پوهاوي له کبله شوې ده. پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې تر بل هر هیواد زیات افغان کډوال پکې میشت دي او دوی تل د زیاتو ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیر له مخې د تیر کال په لومړیو په ایران کې د پات افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونه وو چې زیاتې رجستر نه دي. د کډوالو نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 300,000 افغان کډوال ایران ته اوښتي دي، خو په وروستیو کې ایراني چارواکو په زرګونو کسان بیرته په زور خپل هیواد ته شړلې دي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیره دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزې ورکړې دغه تفصیل به د دې خبريال مختار خلیل وړاندې کړي.
د شوروي روس د ماتې دونه پس شوروي اتحاد نه د وسط ایشیا په بیلیدونکو جمهوریتو کې قازقستان یو لوی او اهم ملک دی. نن سبا په قازقستان کې خونړۍ مظاهری شروع شوې دي او د قازقستان حکومت د مظاهرینو په موقع د وشتو حکم جاری کړی دی. په دې موضوع د امریکای په مشهور میگزین دی نېشنل انټرست کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې دی. د مضمون سرخط ته قازقستان کې د ناقلارۍ حقیقت څه دی. دی نېشنل انټرست د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې قازقستان کې د مظاهرو شروع د رواني هفتې په سر کې زناو زنو مخاریا کې د تیلو د نرخونو د اوچتیدو خلاف شوې ده. د قازقستان صدر قاسم جمارت توکایوب خو په شروع کې د دې مظاهرو په باب له ډیر د حوصله نه کار واخیستو او د تیلو او د امروده استعمال د نورو سیزونو د ارزی نرخونو اعلان وکړو، خو مظاهری ډیر زر په ګرد قازقستان کې خورې شوې او د دې له سببه په ټول ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړی شو. خو باوجود د دې په ټول قازقستان کې تو اخیست خلک په سرکاري عمارتونو او په تھانو ورختل او دې ته اور ورتکو. مظاهره چیانو د لږ وخت لپاره د ملک د ټولو نه لویه هوایی اډه هم قبضه کړله. په دې الو ګلو کې اتلس فوجان هم وجلې شول. د قازقستان حکومت د فوجانو د وجلې کېدو نه پس تور لګولې دی چې په دې واقعیاتو کې د خارجي تربیت یافته ترهګرو لاس دی. مضمون لیکي چې د قازقستان د مظاهرو اصلي مقصد لا تر اوسه پورې واضح نه دی، خو د مظاهرو شروع کېدو بنیادي ځای زناوزین خاریه کې په زرګونو خلکو د خپلو مطالبو یو فهرست جاری کړی دی چې پکې د صدر توکایوف د لری کولو، د اولسي حقونو د فراخولو او په ملک کې د کال 1993 د آئین د نفاذ مطالبي شوې دي. دغه آئین زیات جمهوري آئین بلل کېږي. خدا لا واضح نه ده چې د دې خصوصي شمیر خلکو مطالبي په ملک دا وخت روانو ټولو مظاهرو مطالبي دي او کنه. د قازقستان چارواکو او د روس خبری ادارو تورونه پوری کړی دي چې په مظاهرینو کې ډیر اسلامي تندرا و کسان لیدلې شوې دي. دوی په سرکاري عمارتونو د ورختو په وخت اسلامي نارې وهلي. مضمون لکی چې د قازقستان د پخوانی صدر نور سلطان نظربایوف یو پخوانی سلاکار د جمعې پورز د روس آر بی سی ټیلی ویژن سره خپل یو مرکه کې ویلی دی چې د قازقستان د قامی سلامتیا کمیټه سو کال وړاندې د ملک په یو غریزه سیمه کې د تونلارو تربیتی کیمپونه معلومه کړي وو، خو د فوج دننه ډیر غړو په دې باب له حکومت ناخبره اوساتلو. د داهو ویلی دی چې د حکومت په اعلی منصبونو ناستو کسانو کې د غدارانو نه بغیر دا اړې غړې ممکن نه وو. دی نېشنل انټرست لیکي چې پخوانی صدر نظربایوف د ملک واک اختیار د خپل خوخي ساتلی توکایوف ته د سپارلو وروسته په تیر جمعه سره د خپل لور ملک پریخو دی دی. په ماسکو کې د خبردارو خلکو وینا ده چې توکایوف د پخوانی صدر نظربایوف خلاف بغاوت کړی دی او د شریکی سلامتیا د لوزنامی تنظیم یعنی سی ایس ٹی او نه قازقستان کې د امن او امان د بحالۍ لپاره فوجي امداد غوښتی دی. سی ایس ٹی او د شوروي اتحاد د ماتېدو نه پس د روس په مشرۍ کې جوړ فوجي اتحاد دی او قازقستان د دې اتحاد غړی دی. د آرمینیا وزیر اعظم نیکول پیشینیان دا وخت د شریکی سلامتیا د لوزنامی د تنظیم مشر دی. د قازقستان ته د اتحادی فوجونو د لږ وخت لپاره د لیږلو اعلان کړی دی. بلخوا چین د توانایي په مت کې قازقستان کې ډیره درنه سرمایه کاری کړی ده. په دې سبب چین د قازقستان صدر توکایوف سره په مظاهرو د قابو ساتلو لپاره د هر قسمه امداد کولو اعلانونه شروع کړی دي. دی نیشنل انټرست لیکي چې د قازقستان صدر مظاهره کوونکي ترهګر او جرایم پیشه خلق بللی دي او دوی سره د څه قسمه خبرو اترو امکان رد کړی دی. همدغه وجه ده چې صدر توکایوف د قازقستان فوج ته د مظاهرینو د راښکار کېدو سره د ویشتو حکم جاری کړی دی. د روس د مشهور ټیلی ویژن چینل آر ټی زنانا ستری مدیری مارګریټا سیمنیان د جمعې په ورځ په ټویټر خپل یو لیک کې د روس لخوا قازقستان نه د ممکنه مطالبو کول یو فرس جوړ کړی دی. په کم کې چې په قازقستان نه غوښتنه کیږي چې د کرایمیا سیمې ځان سره د یو ځای کولو د روس اقدام دی تسلیم کی. روسي ژبه د قازقستان په دویم نمبر سرکاري ژبه وګرځي. د روسي ژبې په سکولونو لګیدلی بندیزونه د لری کړی شي او د روس مخالفه ان جی اوګانې دی ختمی کی. مضمون لیکي چې امریکې د شریکی سلامتیا د لوزنامې د تنظیم د فوجونو قازقستان ته په ننوتو د اعتراض کولو نه ځان ساتلی دی. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلی دی چې دا لا نه ده معلومه چې قازقستان ته ولې د خارجي فوجونو د امداد ضرورت پیښ شو. دوی ویل چې موږ په دې لړ کې نور معلومات ترلاسه کوو.
دا د وی او ای دی خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. سیرونکو وای ک پاکستان د نړیواله مالیاتی ادارې IMF نه د یو ارب ډالرو د قرض کستر لاس نه کړو نو د ملک بارني مالی سرچینې با کمیدل شروع شي. پر روپی با فشار زیات شي او د دې په نتیجه کې با گرانی لا نور زیات شي. ځینی پوهان وای ک پاکستان د نړیواله مالیاتی ادارې IMF نه د یو ارب ډالرو پور تر لاس کړو نو د سر بد نورو نړیوالو مالی ادارو د ملک په اقتصاد ډاډ پیدا شي او نور قرضونه به هم وته تر لاس کول اسانه شي. مطبوعاتي ریپورتونه وای چې IMF د پاکستان په خواست باندې د رواني میاش په 12 منیټه کیدونکې د جایزې بورډ غونډه هم ځندولې ده. بلخوا د ملک سیاسي ګوندونه د دغو قانوني مسودو مخالفت کوي او دا قانون د ملک مالی چارو د IMF په لاسونو کې د ورکولو هڅه ګڼي. تفصیل په دغه خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
ورسپانډان د سرچینو د خپل لیکلي چې اوس د نړیوالي مالیاتی ادارې IMF د انتظامی بورډ د جایزه غونډې د جنوري په 28مه یا 1.5مه نیټه د کېدو امکان دی. کار دی چې حکومت زمینی فینانس بل 2021م او د سٹیټ بانک اف پاکستان د کال 2021م ترمیمی مسوده د 13 دسمبر میاشتې په 1.5مه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړي وا او له هغه وروسته د جنوري په 1.5مه نیټه د سېنات مخې ته ایښودل شوې ده. مطبوعات وايي د دې دوه قانوني مسودو منظوري د دې خبرې باوري کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان د ایم ایف څخه د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د نور یو ارب ډالر د پور قسط ترلاسه کولو لپاره لاره هواره کړي. د ایم ایف سره د شپږ ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د پاکستان لپاره یو ارب ډالر قسط ترلاسه کول څومره ضروری دي. نو په دې اړه د اقتصادي چارو څېړنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیوه توای که پاکستان پر راتلونکي نږدې ورځو کې د ایم ایف څخه د یو ارب ډالر پور ترلاسه نکړي شو نو دا به د حکومت خپل بقا په خطر کې وغورځوي. هغه وایي دا ځکه چې د هیواد مالی ذخیرې په تیزی سره کمیدل شروع شوي او چې کله مالی ذخیرې کمیږي نو روپۍ د فشار لاندې راځي او چې کله د روپۍ قدر کمیږي نو دې سره ګرانی نوره سیوا کیږي. مطبوعات وایي که پارلمان دا دواړه قانوني مسودې منظورې کړي نو په زمینی بجټ کې به د سیلز ټیکس استثنا بیرته اغستو سره حکومت ته د 3 ارب او 3.5 ارب روپو اضافي آمدن ترلاسه شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې بزنس ریکارډر د مالی چارو خبریال طاهر امین دیوه توای دا اوس چې پاکستان د ایم ایف څخه د 1 ارب ډالر پور ترلاسه کولو لپاره کومه قانون سازي کوي خو په اصل کې دا د 1 ارب ډالر د پور خبره نه ده بلکې دې سره د نړۍ د نورو مالیاتي ادارو د پاکستان په اقتصاد د ډاډ کولو خبره تړلې ده.
نو دا غي په وجه د نور ملټي نیشنل سیستم دی د دوی مونږ لکه پیسې راځي دا غي نه علاوه چې کوم دی کوم مین دغه په مارکیټ کې انډیکیشن پرې دی چې لکه اوس پاکستان الریډي په دې کال کې 1.04 بلین ډالرز چې کوم دی کنه سکوک بانډ چې کوم دی دا ایشو کړی دی په مارکیټ کې دا چې کوم دی اوس بیا د ګورنمنت پروګرام دی چې موږ بیا دغه ایشو کوبه چې دا غي نه دا چې موږ لکه په خې انټرست ریټ باندې چې کوم موږ په پروګرام کې کله ایم ایف رپورټس ورکړي چې لکه یاره دا اکانومي خدا یو ټریډ باندې روانه ده نو هغه لونز چې کوم دی موږ ته په 5 او 6% باندې ملاویږي کله داسې نه نو بیا موږ ته هغه لونز چې کوم دی کنه انټرنیشنل مارکیټ نه هغه موږ ته په 10 او 11% کوم دی انټرست ریټ باندې ملاویږي.
د حکومت لاړه خدا یادې قانون سازه په ګام باندې د هیواد په پارلمان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هم سختې نیوکې کوي. دا بل چې د روانې میاشتې په سلوره منېټه سېنات ته لیږل شوې اوس د سېنات د خزانه په کمیټې کې پروت دی. ورسپانه ډان د حکومتي سرچینو د خپلې لیکي چې د جنوري په 1 دېرشمه نیټه د ایم ایف د بورډ د غونډې مخکې به دا قانون سازي بشپړ کړي. مخالف سیاسي ګوندونه وایي کو حکومت زمینی بجټ او د مرکزی بانک د خپلواکۍ قانون سازي وکړي نو دې سره به د پاکستان مالیاتي چارې د ایم ایف لاسونو ته ورشي او ولس په د لا نورې ګرانې سره مخ شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. په نږدې کې د کریپټو کرنسی په اړه د پاکستانیانو سره د 1 ارب روپو د ټګۍ نه پس د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وایي چې پاکستان کې چې کم خلک په کریپټو کرنسی کې پنګونی یا سرمایه کاری کوي هغوی له د دې کاروبار په اړه کره معلومات نه او دا چې دا فراډ د کریپټو کرنسی سره هیڅ تعلق نه لري بلکې ټول علت خلکو کې د پوهاوي د کمی دی. د غفراډ چې په پاکستان کې د آنلاین اپلیکیشن د لارې شوې ده کم چې د کریپټو کرنسی نړیوال ایکسچینج سره هم تړلې ده. پوهان وای ټګی ټوري د کاغذ د کرنسی د لارې هم کیږي او پاکستان کې په نسدو کې ډیر مثالونه مخې ته راغلي دي. بلخوا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے ہم د فراڈ کون کی کمپنی پاکستان کے چارواکو نړیوال ایکسچینج تا نوٹس لیگلی دی. پدې موضوع باندې تفصیلی رپورٹ د ریوا خبریال عثمان خان راکئ.
پاکستان کې چارواکو د هغه 1 ارب روپو فراډ پلټنی شروع کړې دي کوم کې چې د کریپټو کرنسی په اړه کې د آنلاین اپلیکیشن د لارې خلکو نه پیسې وهل شوی. د ډیجیټل کرنسی ماهر پروفیسر ساجد اقبال وایي آنلاین کاروبار کې ټګي اوازې په کریپټو کرنسی کې نه کیږي بلکې د کاغذ د کرنسی د لارې هم ګڼ شمیر خلک پاکستان کې لوټ کړي شوی او ډیر مثالونه زموږ وړاندې دي.
څوک په کریپټو کرنسیز باندې نه پوهیږي د دې په ایکسچینجز نه پوهیږي او د اوثنټیک ایکسچینجز ورته پته نشته. هغه د کرپټو کرنسی کې نه انوالف کیږي. بس د ټولو نه ښه خبره دارا چې اول ځان پوهه کې خلک کرپټو کرنسی دی څنګه دا څنګه کار کوي، د دې ټرانزیکشن څنګه کیږي، د دې انویسټمنت څنګه کیږي، د دې ایکسچینج څنګه کیږي، او د دې ایکسچینج کوم اتنټیک پلیټ فارمز دي.
نو موري وايي بایننس یو کار کمپنی ده. دوی مثال ورکول سره وايي خلک لالچ کې راشي او خپل اکاونټ نه بل کسته بیټکوینز واستوي او تجربه نه لري، دغه منځ کې تریکس غیب شي، نو داسې حالاتو کې خلک دې کاروبار عمل دخل نشته دي. پکار ده چې حکومت دې کاروبار ته قانوني تحفظ ورکړي، نو دې سره به د فراډ کچا راکم شي. د میډیاي ریپورتونو تر مخې بل لوري ته وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے سایبر کرائم څنګه په مبینه توګه فراډ کوونکي کمپنۍ بایننس پاکستان کې جنرل منیجر ته نوټس استولي. ریپورتونه وايي اف آی اے په استول شوی نوټس کې دریس پل کړي چې د کریپټو کرنسی په اړه کې پیسې په ممکنه توګه ترهګرۍ او منی لانډرینګ کې استعمالېدلې شي. میډیاي ریپورتونو د اف آی اے د سایبر کرائم څنګه مشر عمران ریاض د خلیل کلی دی یولس موبایل اپلیکیشنز تیر کال د دسمبر په میاشت کې ناڅاپه بندي شوی، په کوم کې چې په زرګونو پاکستانیانو په اربونو روپو پانګونې کړې وې. د ډیجیټل کاروبار ماهر سلمان سعید وایي کله چې په لومبۍ ورځو کې یو نوی کاروبار راشي په هغې کې ټګي ټوري کیږي، ځکه چې خلکو ته کره معلومات نه وي. زیاتوي خلک ګنګوسي خبرې کی او خلک د زیاتو پیسو ګټلو په لالچ کې راشي او تجربه نه لري او د غلطۍ پیسې ډوب شي.
آسان جب کې تاسو ته دا زه وایم چې کوین مارکیټ کیپ ډاٹ کام نومه ویب سایټ په هغه باندې ډیفرنٹ کوینز لیستډ ان ټول نومه خو اختیار دادي چې هغه باندې کوم شي لیستډ د هغه اصل کې کوین دی په بلاک چین باندې، باقي ټول غپ ته دا ون کوین او ٹریڈ کوین کلب او پرپال او پی سلیش دا شونه په خور کې روته دي، دا ټول دوکي دي، د دې اصلي کوین شاته نشته.
نو موري وايي خلکو ته د کریپټو کرنسی کې د بلاک چین په اړه معلومات نشته دي او غلطو کمپنو کې پانګونې وکي او بیا تاوان سره مخ شي. پاکستان کې د ډیجیټل کرنسی کارپوهان وايي هیواد کې د کریپټو کرنسی شتمنۍ 6 بلین امریکایي ډالر ته رسیدلې دي. نو باید اوس د بیټکوین کاروبار د لپاره په حکومتي کچا پالیسي جوړ کړي شي. نړیوال بانک وايي د کریپټو کرنسی کاروبار کې د 6 هیوادونو په نوم لړکې پاکستان په دریم نمبر دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
امریکای د نشه یي موادو د غیر قانونه کاروبار کوونکو او د دې موادو د پیدا کوونکو خلاف خپل اقدامات جاری ساتلي دي. په دې لړ کې د امریکای د خارجه چارو محکمې د نشه یي موادو د غیر قانونه لوی کاروباري تنظیم د سی جی ان جی د یو اعلی غړي د جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د گرفتارۍ په حق له د صحیح او د ادواري معلوماتو په ورکولو د 500 لک ډالرو انعام اخو دی. د امریکای د انصاف محکمې په کال 2013 کې سی جی ان جی د مکسیکو د نشه یي موادو د کاروبار کوونکو مضبوط ترين تنظیم په هیڅ په ګوته کړی دی. د امریکای محکمې انصاف تنظیم د دنیا په 15 نمبر جرایم پیشه تنظیم ګرځولې ده. د نشه یي موادو د مخنیوي په باب له د امریکای د ادارې د ډي ای ای په یو ریپورت کې ویلي شوې دي چې سی جی ان جی تنظیم د فنتانیل او د نورو مضرو نشه یي موادو کاروبار کوي او دا زهرجن مواد امریکای ته راننباسي. سی ان جی ان جی د خپل کاروبار د محفوظ ساتلو لپاره په خپل کاروباري رقیبانو، نورو کاروباریانو او د مکسیکو په حکومتي واکدارانو خنړي گزارونه کوي او دا شان خپل ناولې کاروبار خور وور ساتلې دي. سی جی ان جی تنظیم د کال 2011 نه د نشه یي موادو د کاروبار میدان تراکوس شوې ده. په دې لسو کالو کې ډیره توند ترقی کړې ده او خپل اثر رسوخ ډیر خور کړی ده. دې خونړی تنظیم اوس یو عالمی حیثیت اختیار کړی ده او نه یوازې په امریکا او مکسیکو کې خپل کارونه جاری ساتلی دي، بلکې یورپ، ایشیا او استرالیا کې هم سرگرمی عمل لري. د تنظیم اهم غړی امریکا کې زیږیدلی او دیرش کلن جوان کارلوس ویلنشیا ګونزالیز د سی جی ان جی تنظیم د اعلی مشر نیمسیو روبن اوسیګوویرا سروانټس پر کټه دی چې د المنچو په نوم هم یاد دی. امریکای د المنچو په باب له هم د صحیح معلوماتو په ورکولو د $1,000,000 انعام یې خو دی. ویلنشیا ګونزالیز نه یوازې په لوی مقدار کې نشئی مواد جوړی، یو ځینې بلځه ته وړي او د تقسیم کار کوي، بلکې د یو شمیر خونړو مجرمانه کارونو په منظم کولو کې هم ککړ دی. د مکسیکو د دفاع وزیر لوئس کری سینچیو هم د کال 2000 په جولای کې کړي خپل یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې ویلنشیا ګونزالیز د دې جرایم پیشه تنظیم د ګروپو الایټ نومي وسلبند سانګي مشر هم دی. د امریکای محکمه انصاف د دسمبر په 20 تاریخ په ویلنشیا ګونزالیز فرد جرم لګولې دی او اتفاق دا دی چې هم په دغه تاریخ ورپسې امریکای د $5,500,000 د انعام اعلان هم کړی دی. دا ټول اقدامات د نشئی موادو د کاروبار او د منظمو عالمی جرمونو د مخنیوي لپاره د امریکای د کیدونکو اقداماتو برخه دي چې امریکای په ګرد دنیا کې او په خصوصي توګه مکسیکو کې د دې جرایم پیشه خلکو او تنظیمونو خلاف کوي. امریکای او مکسیکو د او د اولسی صحت د مدونو او د ګوندو د ننه د امن او امان د یقیني کولو د پاره خپلو کې یو اوګدمیا د لوزنامه د 13 اکتوبر په 8 تاریخ دستخط کړی ده. د دې لوزنامې تر مخه به د قانون د نفاذ په کوششونو کې او د معاشري د کمزورو خلکو په حفاظت کولو کې د یو بل سره ملګرتیا کولای شي. د ویلنشیا ګونزالیز په حق له اطلاع په ټلیفون نمبر 213239990 ورکولې کې دی شي. د ایمیل پته دا ده mencho.tips@dea.gov.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبر ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو ستړي مشي، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د ایتوا ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وایي د ترهګرو په ضد یې په عملیاتو کې شپږ ترهګر وجلي او دا غوي د ولقینې درانه وسله ترلاسه کړې ده. د پاکستان پوز او حکومت وایي په مری کې په واورو کې نخطي ټول ګاډي راوستلې دي او د مری سړکونه د تګ راتګ لپاره پاک کړي. او سیلونکو وای دغه کار کې ډیر تاخير شوه او طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو سیلونکو په دوی د سختو نیوکو لقبل نیولې. د بنری ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل دغه د نیولو غندنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصيل. د بلوچستان سر خار کوټه کې پولیس وایي د ترهګرو په ضد یې عملیاتو کې شپږ ترهګر وجلي او دا غوي د ولقینې درانه وسله ترلاسه کړې ده. د ترهګرۍ ضد محکمې د پولیسو وایاند وایي دا عملیات 13 ورځ د کوټې د مشرقي بای پاس په سیمه کې شوي چې د وجل شو ترهګرو نه پکې وسلې او بارودي توکي ترلاسه شوي دي. د پولیسو وایاند په خپل بیان کې پخلی کړی چې عملیاتو کې شپږ ترهګر وجل شوي چې تړاوي د یو ناچاله تنظیم سره لرلو، خو په بیان کې دغه تنظیم نوم نه دی ورکړل شوی. پولیس داوا کوي چې وجل شو ترهګرو کې د محمد اصغر په نوم هغه ترهګر هم شامل دی چې په سر یې 1,00,000 روپۍ انعام مقرر وو. پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو وخت په وخت عملیاتو او مقابلو کې د ترهګرو د وجلو داوی کړی، خو زیاتره وخت د دوی په دغو داوو نیوکه هم مخې ته راغلي او په دوی تور لګول کیږي چې امنیتي ځواکونه د عدالت ترشا وجنو ته د عملیاتو یا پولیس مقابلو نمونه ورکوي. اخوا د پاکستان فوز او حکومت وایي په مری کې انختی ټول ګاډي د واورو نه راوستلي او د مری سړکونه د تګ راتګ لپاره پاک کړي دي. خو سړونکو وایي دغه کار کې ډیر تاخير شوه دی. په مری کې د خالی پورس په واورو کې د سیلګرو په سونو ګاډي انختی وو چې ثابت شپه په واورو ورېدلې و او د یخنۍ د لاسه پکې د لاسو ماشومان او خزو ترڅنګ دوه شپږ کسان مړ شوي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوګدو بارانونو او درنو واورو دولس کسان وزلی او د ډیر شنو زیاتې جوبل کړی دي. په بارانونو او واورو کې ګڼ شمیر کورونه هم ړنګ شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتیا فتونو په وخت امدادي اداره پی ډی ایم په خپل ورستی رپورت کې ویلي د 3 جنوري نه تر اوسه پورې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په بارانونو او واورو کې دولس کسان مړ شوی دي. او افغان طالبانو په کابل کې د فیض الله جلال په نوم پروفیسر او د سیاسي چارو څېړونکو په دوی د سختو نیوکو له کبله نیولې ده. د مدني ټولنې فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټ انټرنیشنل دا غوښتنې نیولو غندنه کړې ده. پروفیسر فیض الله جلال د کابل یونیورسيټي د وکالت او سیاسياتو د سانګې استاد دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا غنیول تایید کړي او په هغه د خلکو د فارولو تور پورې کړي دي. همنن بیا د پروفیسر جلال د نیول کې دو په ضد د افغانستان په سر خار کابل کې یو شمیر خزو مظاهره کړي او د پروفیسر فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنې کړې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.